السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو سړی مشي وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې روان ساعت روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ته ځانګړې شوې خو په سر کې بیا هم خبرونه لرو خبرونه زموږ همکار احمد تکل چمتو کړی دی
راپورونه وایي چې د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس په هلمند کې د حکومت د پلوي ځواکونو شپاره سرتیری وژلې دي د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي له پاکستان سره په خبرو کې افغانستان برلاسی دی افغانستان او زیمبابوې نن د کرکټ د یو ورځنیو لوبو دوهمه مسابقه کوي او ایران نن د اسلامي انقلاب 9 کلیزه لمانځي السلام علیکم پامکری بشپړو خبرونو ته د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس په ګرش کولسوالۍ کې د حکومت د پلوي ځواکونو شپاره سرتیری وژلې دي د ګرش کولسوالۍ یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه ناوخته د بابا ولي هوټل په سیمه کې شوې د ګرش د سرچینې په وینا وسلوالو طالبانو د وژل شویو سرتیرو وسلې هم له ځان سره وړې دي د هلمند ولایت سیمه ییزو چارواکو دا خبر نه دی تایید کړی له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ګرش کولسوالۍ په سین او بخی په سیدان کلی کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 3 تنه وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي خو د کورنیو چارو وزارت په خبر پانه کې راغلي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي له پاکستان سره په خبرو کې افغانستان برلاسی دی د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی نن دا څرګندونې له هغه وروسته ازادۍ راډیو ته وکړې چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو موافقې ته د نه رسیدو خبر ورکړ
افغان ولس خپل غږ ټول نړۍ ته ورساو افغان حکومت اوس په دې موضوع کې ډېر برلاسی ده ځکه چې دوی اوس کولای شي هغه واقعیتونه ټول نړیوالو ته وښيي او نړیوال د ځان مرکزی کړي
لترو دو نه رئیس په کابل او اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او یووالي د عمل د پلان په چوکاټ کې درې غونډه وشوه روستۍ غونډه پرون د سش د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې پایته ورسیده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د غونډې له پایته رسیدو وروسته په یو خبر پانه کې ویل د افغانستان او پاکستان جګپوري پلاوی پر هغو مسلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري موافقې ته نه دی رسیدلی د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه په یو ساعت کې د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې پیلېږي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د 50 ورځنیو یا 50 اوور سیالیو د لړۍ دوهمه لوبه ده د جمعې په ورځ له زیمبابوې سره لومړۍ یو ورځنۍ لوبه د 145 منډو په توپیر افغانستان وګټله او له هغه مخکې د 20 اوور لوبې ګټونکی هم افغان لوبډله لازادې رادیو خبرونه اوري ایران نن د اسلامي انقلاب 9 کلیزه لمانځي سلګونه زره کسانو د 1990 کال د اسلامي انقلاب د منځنۍ لپاره نن په تهران کې د حکومت لخوا په تنظیم شویو لاریونونو کې ګډون وکړ او دا په داسې حال کې ده چې د حکومت پر ضد خلکو اعتراضونه د هیواد بیلابیلو سیمو ته غځېدلي دي د نننیو لاریونونو ګډونوالو د امریکا او اسرایلو پر ضد لیکل شوي شعارونه لیږدول او وروسته له نورو برخو د پلازمینې تهران د ازادۍ په چوک کې سره یو ځای شول د 1990 کال د فبروري په 11 نیټه د آیت الله خمینی پلویانو د پراخو مظاهرو په پای کې پاچا رضا شاه پهلوی له وکل لري کړ او په ایران کې اسلامي نظام ټینګ شو په سویدن کې په تروریستي حمله د تورن ازبک پناه غوښتونکو محاکمه د سه شنبه په ورځ په پام کې ده 9 کلن رحمت اکلوف د استوکهلم د 2018 کال د اپریل د میاشتې د هغې خونړۍ تروریستي حمله په تور محاکمه کیږي چې د موټر په وسیله یو شمیر لارویان لاندې کړل په دې پیښه کې 5 کسان ووژل شول د اکلوف محاکمه به تر می میاشتې پورې دوام وکړي او تمه ده چې محکمه به خپله وروستۍ پریکړه په جون کې اعلان کړي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي د سول او پیونګیانګ په اړیکو کې له ظاهري ښېګڼې سره سره امریکا او جنوبي کوریا د شمالي کوریا په وړاندې په خپلو پالیسیو کې متحد پاتې دي ښاغلی پنس پرون وویل چې دی او د جنوبي کوریا ولسمشر پر دې سره سلا شوي چې د شمالي کوریا ډیپلوماټیکه او اقتصادي انزوا باید له بالستیک توغندیو او اټومي پروګرام څخه د لاسخستو تر وخته دوام وکړي. پنس چې د ژمني اولمپیک د سیالیو لپاره جنوبي کوریا ته تللی، پرون د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جای ان سره وکتل. اور سای خبر د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې او اسرائیلو ترمنځ د کرکیچ د ملګرو ملتونو سرمنشي په سوریه کې د کرکیچ د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه کړې. سرمنشي انټونیو ګوتریش دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې اسرائیلو د سوریې په خاوره کې هوایي حملې وکړې. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې سرمنشي انټونیو ګوتریش اندېښمن دی چې د اسرائیلو او سوریې ترمنځ د کرکیچ زیاتېده به په سرحدي سیمو کې شخړې زیاتې کړي. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې ګوتریش له ټولو خواوو غوښتي چې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او د هوایي حملو په ګډون د کرکیچ د پراخېدو مخه ونیسي. اسرائیل وروسته له هغه په سوریه کې هوایي حملې زیاتې کړې چې یوه الوتکه یې په سوریه کې ایران پلو ځواکونو وویشته. له بلې خوا ترکیې د سوریې په شمال کې جګړې ته دوام ورکړی او دې مسلې هم د ملګرو ملتونو اندېښنه زیاته کړې ده. دا خبرونه
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی من فرشته ندا خوش آمدید. شنونده های عزیز، در این برنامه روی یک بیماری بسیار البته خطرناک و ساری صحبت میکنیم، بیماری فلج اطفال یا پولیو است. شنونده های عزیز، در برنامه دکتر صاحب عارف عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از این همه گزارشی که در این مورد تهیشته یک جا با هم میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 3 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده است. دکتر میوند احمدزی مسئول برنامه محو پولیو وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت که 2 واقعه آن در ولسوالی های شاولیکوت و اسپین بولدک قندهار و واقعه سوم آن در ولسوالی کامه ننگرهار ثبت گردیده است. دکتر احمدزی در مورد این که مرض پولیو چگونه یک طفل را مصاب میسازد چنین میگوید:
پولیو یک مرض کاملا ساری است که بسیار با سرعت از یک طفل به دیگر طفل، از یک انسان به دیگر انسان سرایت میکنه. معمولا اطفال هم اصاب میکنه در ساحاتی که پولیو زیاد کردش داشته باشه. در او ساحات کاهلا را قدر مصاب نمیکنه. معمولا ویروس در امعای اطفال و کاهلا تکثر میکنه، همراه مواد غایطه بیرون میشه، از اون وقت دیگه مواد خوراکی و آب یک جا میشه و وقتی که آب یا مواد خوراکی توسط دیگه انسان ها استعمال شد در بدن وا داخل میشه و در اما وا باز تکثر میکنه و همی رقم از انسان ها به انسان ها ویروس پولیو سرایت میکنه.
دکتر احمدزی میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب می شود، اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این مرض قرار دارند. به گفته دکتر احمدزی، وزارت صحت عامه در جریان یک سال 12 کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در سراسر کشور راندازی می کند. مقامات وزارت صحت عامه از تمام خانواده ها می خواهد تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسن نمایند تا در برابر امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایه شوند. دکتر میوند احمدزی میگوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر علاج می باشد. تنها واکسن آن می تواند اطفال را در مقابل این مرض وقایه کند.
کاملا مطمئن باشیم که طفل ما مصاب به پولیو نمیشه، از خاطر واکسن پولیو را باید بگیره و واکسن پولیو یگانه رای اعتماد است که از پولیو جلوگیری میکنه. ما دو نوع واکسن سوزنی پولیو است و واکسن فمی پولیو است که نقش واکسن فمی پولیو نسبت به واکسن سوزنی پولیو در کشور ما زیاد است، چون ما فعالا گردش ویروس داریم و واکسن هم به شکل قطره از طریق دهن داخل میشه و در اما علیه امی میکروب پولیو محافظت ایجاد میکنه و وقتی که میکروب وحشی پولیو به اوج برسه، واکسن که کدام محافظت ایجاد کرده اون میکروب از بین میبره و طفل مصاب به پولیو نشه.
با گفته دکتر احمدزی، خانواده ها می توانند با مراعات حفظ صحه و تطبیق واکسن پولیو کودکانشان را از مصاب شدن به بیماری پولیو حفاظت نمایند. مقامات وزارت صحت عامه میگویند با آنکه این وزارت 12 نوع واکسن را از طریق مراکز صحی طور رایگان برای مردم عرضه می کند، اما به گفته آنها هنوز هم بسیاری خانواده ها در تطبیق واکسن کودکانشان سهل انگاری می کنند. خب شنونده های عزیز، گزارش یک جا با هم شنیدیم. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0782255 و 0799 در تماس شده و سوالاتان را با دکتر صاحب و مولوی صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد پولیو یا فلج اطفال یک معلومات بدین که آگاهی شنونده های مازیر چه و بعد از تماس ها را هم پی هم میگیریم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین، اما بعد. نخست از همه سلام به شما همه همکارای تکنیک و تمام شنونده های محترم. به ارتباط سوال شما، پولیو از جمله امراض ساری هست، یعنی از یک فرد به فرد دیگه سرایت میکنه. از طریق چی سرایت میکنه؟ از طریق آب و غذای ملوث، آب و غذای ناپاک. زمانی که ویروس از طریق آب و غذای ناپاک، دست ملوث، از طریق سیستم هضمی، از طریق دهن داخل معده میش، بدن داخل روده ها جا میگیره و از طریق در روده های کودک یا طفل تکثر میکنه، از او طریق داخل دوران خون میشه و سیستم عصبی ره، سیستم عصبی حرکی ره. ما شما دو نوع سیستم عصبی داریم، یک سیستم عصبی حسی است، یک حرکی. سیستم عصبی حرکی ره در نخای شوکی مورد حمله قرار میده و در اوجه او بخشی که تأمین حرکیت طفل به عهده داره، یعنی ما دست پای خود حرکت داده میتانیم، به وجه از او اونمو سیستم حجرات از او مورد حمله قرار میده. زمانی که او حجرات تخریب کرد، طفل به فلج میشه و این متاسفانه از جمله امراض هست که برگشت ناپذیر است و تداوی نداره. تا هنوز ایتو تداویی که دوایی که این مرض تداوی بکنه وجود نداره و یگانه راه مطمئن عبارت از واکسین
پولیو است. تشکر دکتر صاحب. عملوی صاحب خوش آمدین به برنامه. همیشه ابتدا شما هم در رابطه به نقش ملای مامان و مساجد و علمای دین بگوین که چه نقش مثبتی به خاطر وقایع یا کاهش بیماری پولیو میتونه داشته باشن.
درخوا نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صومو تصحو. لومړی سر کې د ازادۍ رادیو ټولو درنو همکارانو ته، مینوالو ته، اوریدونکو ته د زړه له تله نبوي ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا چې د صحت په ارتباط یا د پولیو د مخنیوي په ارتباط باندې په ټولنه کې د دینی علماو رول او یا د دې دنده څه شی ده، پرې کې هیڅ شک نشته چې علماء کرام په مجموع کې د انبیاء علیهم السلام وارثین دي. او انبیاء علیهم السلام لکه څنګه چې د خلکو د عقایدو د ایمانیاتو په اصلاح باندې، د اعمالو د اخلاقو په اصلاح باندې، د ژوند د نورو برخو په اصلاح باندې خلکو ته دعوت ورکولو، اصلاحات په پام کې نیول، همدغسې خصوصا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم د صحت په برخه کې خپل امت ته ډیر څه ویل دي. صحت د انسان یو مهمه برخه ده. که چیرته انسان درست او سالم نه وي، نو د هغه احکام چې د الله تبارک و تعالی له خوا نه په خلکو باندې مقرر دي هغه نشي عملي کولای. که انسان صحت ونه لري نو ډیر عبادت څخه دی پاتې کېدلی شي. خصوصا د پولیو موضوع یا د فالش خبره که یو څوک د دغه مرض تر اغیز لاندې راغی، لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب مخکې وویل چې بیا نو دا خبره لا علاج ده او د انسان علاج نه کیږي. مخکې له دې چې یو څوک باید د دغه مرض تر اغیز لاندې راشي، وقایا یا د ځان د حفاظت وسیله دا په شریعت کې یو مشروع عمل دی او د شریعت پر رڼا کې باید دینی علما کرام خپل خلق په دې باندې وپوهوي چې دې ته باید زمینه مساعده نه کړي چې اول مرض باید سرایت وکړي یا مرض د یو چا په وجود کې یا په یو ټولنه کې ځای ونیسي او له هغې نه بعد د موږ خلکو ته خبرې وکړو په وقایوي شکل باندې، لکه څنګه چې دینی علما کرام په دې مکلف دي چې مخکې له دې چې یو سړی په ګناه اخته شي دی باید دی تبلیغات کوي چې باید ګناه مه کوئ، دروغ مه وایئ، حرام مه خورئ، ظلم مه کوئ، قتل مه کوئ، دا ناروا بله ناروا مه کوئ. یعنی یو چا دا کار کړی نه وي خو علما کرام مسؤول دي چې خلک وپوهوي چې دا ګناه ونه کړي. مخکې تر دې، یعنی موږ به دې ته انتظار ونه باسو چې یو څوک د خامخا د فالج یا د پولیو په مرض باندې اخته شي او بعدن بیا موږ خلکو ته مسلې کوو نه، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو خلکو د خپل امت د صحت په حق لم ډیر څه موږ ته راپرېښي دي چې نبوي طب ادرس باندې په ټولنه کې عام پیدا کیږي احادیث دلته الحمدلله علما کرام مکلف دي چې د خلکو د اعمالو د عقایدو د ایمانیاتو د اخلاقیاتو پسنګ کې د دوی په صحت باندې هم کار وکړي، هغه څه چې انسان ته مضر او خطرناک واقع کیږي د غدن د هم باید ادا کی چې خلک باید آگاه کی خبرې کی چې لټول او هغه کړنو ځان وساتي چې هغه د دوی لپاره خطرناک تمامې درې شي. نو د علما کرامو دنده وظیفه هم دا ده چې خلک وپوهوي تر څو چې خپل صحت ته کامله پاملرنه وکړي او د امراضو مخنیوي په ټولنه کې وشي.
بسیار زیات تشکر مولوی صاحب. یک شنوندې ما البته شنوندې همیشګي مو روی خط هستن، فضل هادی ورد وردک صاحب سلام علیکم.
سلامونه نه داخور، سلامونه تاسو ته محترم مولوی صاحب ته محترم را بگم خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بوي.
سلامت باشین، سلام خدمت شما هم، بفرمایین سوالایی که دارین میشه مطرح کنین.
مننه. نو دې محترم دکتر صاحب سره دا خو دنه وختو کې زیاتره داسې سیمې دي چې تاسو راځئ نه کې بیا کوم یو کمپاین د واکسینو رچی د پولیو نو ته اندازه پورې هغه کورونا واکسین کې را کورونا پاتې کیږي. نو د مولوی صاحب نو د ډاکټر صاحب نه مو هغه پوښتنه ده چې کله سړی په داسې سیمو کې چې هلته لاسرسی ونه شي نو دغو مرض باندې مبتلا وي یا څه وکړو چې لاسرسی هم نه وي نو بله کومه داسې دوا رتلای شي چې دا یې وکړو چې د دغو مشکلو نه جلوګیري وکړو. دا یو او بله پوښتنه مې دغه ده د محترم ډاکټر صاحب نه چې کله سړی په دغو مرض باندې مبتلا کیږي سړی څه پوهیږي چې دا د دغو امور په مبتلا کیږي چې دا پوه شي چې یاره زه په دغو مرض باندې مبتلا یم چې د ما یو معیوبه رسي یا بله رسي یا بله رسي. مننه.
بسیار زیاد تشکر وردک صاحب. بشنوین از طریق رادیو، بفرمایین شما اول صحبت میکنین.
د دې ورور د پښتنې په ځواب کې دا وایم فضل هادي صاحب چې هغه کسان چې هغوی په لرې پرتو سیمو کې پراته دي تر ټولو نه مهمه خبره خو اول د پوهې د کچې لوړول دي، چې خلک په دې باندې پوه شي چې دا یو ساري مرض دی، لاعلاج مرض دی، د دې اطفال فلج کوي که خدای نخواسته ده فلج ولو د ژوند تر پای پورې نه تداوي لري او یعنی علاج نه لري. دا یو عمومي خبره ده. کله چې دی پوش ول د پولیو واکسین دا د نورو واکسینونو په افغانستان کې الحمدلله مختصر دیار لس ډوله واکسینونه په پروګرام صحی کې موجود دي. دغه واکسینونه په وړیا او مفت شکل باندې په ټولو صحی مراکزو کې په شپخانو کې او په کلینیکو کې موجود دي. که چیرې کمپاینونه هلته نه وي موجود احیانا د سیمې بوي خو ډېرې کمې د سیمې دي. په هر صورت الحمدلله کمپاینونه تر ډېرو لرې لرو پرتو سیمو پورې رسیږي. بیا هم احیانا که چیرې د خلک دسترسي ونه لري او دوی پوه شي نو دوی لازمه ده چې صحی مراکزو ته مراجعه وکړي، خپل ماشومانو ته کارتونه واخلي او د موغو تقسیم اوقات مطابق دوی په منظم شکل باندې خپل اولادونه هم هغه کې پیسلا واکسین کی او د واکسین د پروګرام سره همکاري وکړي که احیانا واکسین واکسیناتوران د کمپاین په جریان کې د کورونو ته محلاتو ته رسي مسجدونو ته رسي نو دوی باید منظم خپل اولادونه واکسین کی. په پښتو د نخ نښانو په ارتباط باندې د نخ نښانو د پولیو باندې چې کوم ماشومان مسابېږي د هغوی عمده نخ نښانې تقریبا داسې دي لکه یو سړی چې ریزش زکام شي تقریبا ستونی خوږ شي ریزش دی زکام دی تبه ده بدن درد کی. البته دا هغه مرض څو مرحلې دي، په اوله مرحله کې ورسته دا فلج بیا په آخري مرحله کې تحسس کی یعنی رامنځته کی یو په یو باندې دا په اول ساعتونو کې نهغه کی البته په هات شکل باندې رامنځته کیږي منته نخنیکای نه د اڅه چې ما ذکر کړلو په داس شکل باندې وي. دا معمولا په هغو ماشومان کې چې د عمر د 50 کال په شاوخوا که یا تا دونه کمی به دوغ ماشومانو که معمولا چونی دوی مقاومت دی بدن دیر چیتوی او ویروس یا میکروب دوی بانده حمله که نو دست اغرام انسته کنی.
تشکر مولوی صاحب، شما هم نظر سرم میشه
زخو ده جناب رسی محترم خبر کاملا تایید دوام زکه دهی ده برخ متخصصم ده و مسلکی هم ده. خو یه خبر از باید اضافه کم چون که ده وقایه پی ارتباط بانده لازمه نده چه منگ ده خامخا ده ده پولیو ده مرض مخنیوه ده واکسین پا ذریع بانده وکو منگ ده دې نور لارې هم لرو. کله که زمونږ محیط پاک وي
مونږ
د جراثیمو مخه بنده کو، د میکروباتو مخه بنده کو، خپل محیط او ماحول پاک وساتو، نو دا ډیره اسانه وقایوي طریقه ده چې مونږ د پولیو مرض مخنیوی په هغه ځای کې وکړو. نو که کومو سیمو ته د پولیو د واکسین کارکونکي نشي رسیدلی، ټیمونه نشي رسیدلی، هلته کار نشي کولی، نو موږ خپله مکلف یو، مشران مکلف دي، کشران مکلف دي، په دې باندې ټولنې خلک په دې مکلف دي چې خپل محیط او ماحول ډیر پاک وساتي تر څو چې مطلقاً پولیو هلته هیڅ وجود پیدا نه کړي. نو که پولیو هلته پیدا نه شوه، فلج مرض پیدا نه شو، دغه جراثیم هلته نه وو، نو په خپله دې ته مړتیا نشته ده چې یو څوک درې شي وه هغلته د اطفالو ته د واکسین وکړي. په ډیرو هیوادونو کې چې پخوا پکې دغه د پولیو مرض موجود و، کله چې هغې خپل محیط پاک کړی دی، نو چې کله محیط پاک شو نو هلته پولیو هم له منځه لاړله. په افغانستان کې یا په پاکستان کې یا په نایجیریا کې یا په ځینو نورو ځایونو کې چې پاتې ده، یوازینی لامل یې هم دا ده چې هلته د محیط صفایي نشته ده. او که موږ په ایماني برخه کې هم وایو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې نظافت د ایمان یوه برخه ده، یو جز دی. نو زما هیله دا ده له خپلو هیوادوالو څخه چې زموږ خبرې اوري، دوی باید خپل محیط پاک وساتي تر څو چې دې ته هیڅ اړتیا پیدا نه شي چې د واکسین د ټیمونه راشي او هلته زموږ اطفالو ته.
بله، بسیار تشکر مولوی صاحب. بازم یک شنونده دیگر روی خط داریم. نجیب الله،
سلام علیکم. رحمت الله،
سلام علیکم، سلام خدمت شما هم. نجیب الله جان، از کجا به تماس شدین؟ بفرمایید، سوالتان رو بگویید.
خوراک عزیز، ما از کابل شما رو زحمت دادیم. ما در باره واکسین اتو شنیدیم که میگن که بعد از یک مدت نطفه مردانه ما را یا اطفال که مردانه یارا میگه بعد از مدت زمان یارا میگه چیز میکنه، نمیفهم خط میگونه چی رقم میکنه. تو یک تشویش پیش مردم هستم، میری شما لطفاً از دکتر صد
تشکر. تشکر نجیب الله جان. اینا دکتر صاحب با شما صحبت میکنن در این مورد، بفرمایید دکتر صاحب.
با جواب این برادر محترم، نگرانی که داره به خاطر رفع نگرانی ایشان عرض کنم که برادر محترم، واکسین پولیو در دهه 1960 میلادی توسط یک دانشمند اختراع شده، ساخته شده، در تمام کشورهای جهان تست شده توسط منابع بسیار معتبر علمی و دینی، مورد تایید قرار گرفته. یعنی هم مجامع علمی طبی او را مورد تایید قرار داده و هم مجامع علمی اسلامی در تمام جهان اسلام ای را مورد تایید قرار گرفته و از او سالها به بعد این مورد استفاده هست. از نقطه نظر تاریخچی از این که تو واکسین چی وقت در افغانستان آمده، عرض بکنم به خاطر اطمینان شما که در سال دوم حکومت داود خان 1973-74 تقریبا 1353، در سال 1353 واکسین پولیو داخل سیستم صحی افغانستان شده، در شفاخانه و کلینیکا مورد استفاده بوده. در سال دوم حکومت مجاهدین کمپاین مسجد به مسجد شروع شد. یعنی سابق واکسین وجود داشت ولی تنها در کلینیک و در مراکز صحی شفاخانه بود، مگر چون شدت مرض زیاد بود و کل مردم آگاهی نداشتن، کل مردم به کلینیک و شفاخانه نمی آمدن و نمی فهمیدن که باید اولاد خود واکسین کنه، بنان وزارت صحت عامه تصمیم گرفت در سال دوم حکومت مجاهدین که باید مسجد به مسجد بره، به هر مسجد بره و اونجا کمپاین شروع بکنه. و در سال آخری حکومت طالبا کمپاین خانه به خانه شروع شد که نه ای هم کفایت نمی کنه. وزارت صحت ما و صحت عامه وقت تصمیم گرفت که مسجد، کمپاین مسجد به مسجد هم برای محو پولیو کافی نیست، بلکه باید خانه به خانه. این در سال آخری سال 2000 بگویم، سال 2000 میلادی تصمیم گرفته شد و این افواهات کاملا غلط است، نادرست است. از تمام کسایی که ما شما صحبت میکنیم، ما این واکسین را گرفتیم، منظم اولاد داریم، اطفال داریم، سیستم
یه غلط فهمی
است و در این مورد کاملا شما مطمئن
باشید. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما از ولایت قندهار، فضل هادی روی خط هستند. سلام علیکم.
سلام علیکم. فضل هادی وطن دوستم در قندهار ولایت خواهد.
وطن دوست، خوش آمدین، بفرمایین.
ما لومنی پشتر مولی صاحب خدا چه تا کم واکسین یا پولیو چیز مر ما شما تیورکو دا د اسلام له نظر مثلا الان دا کوم دوايي دا کوم ګټل ګټ خو دي ډاکټر صاحب بیان کړی او چې پاکستان دا دي د اسلام له نظر ته دا څنګه دی واکسین حلال دی آیا د کومې دوایي څخه جوړ دی او بیا دغه خبره د ډاکټر صاحب څخه دغه پوښتنه لرم ډاکټر صاحب دا واکسین پولیو کوم څه کې چې دی دا د چې څخه جوړ کم ترکیب څخه جوړ دی او د دې کومل تفصیل راکړي
تشکر وطن دوست بشنوین هم مولای صاحب و هم دکتر صاحب به شما پاسخ میگن تشکر بفرمایید مولای صاحب
ډیر خو ګران رور وطن دوست صاحب چې لکندهار څخه اړی کنی ویلې به دته سوالم دا و چې آیا دغه واکسینونه چې منګي اطفال ته ورکوو د وجه د اطفال نه دی تقریبا اته نه ډول واکسینونه دي چې په مختلفو برخو کې له هغې نه استفاده کیږي او د امراض مخنیوي ورسره کیږي هغه څه چې زه په دې حق لباندې معلومات لرم چې واکسین له څه څخه جوړ شوی دی چونکې د ترکیب پوښتنه له جناب ډاکټر صاحب څخه وشوه دی به بیا په جزئیاتو باندې بحث وکړي کوم اجزاونه چې دغه واکسین جوړ شوی دی په دې کې یو هم داسې یو حرام شی نشته ده زه به یو خبره د مخکېني سوال په ارتباط هم وکړم او دا به مو وایم چې هغه ورونه چې دغه شکوک او شبهات ورته پیدا کیږي دا هغه ورونه دي چې دوی په دینی برخه کې هم کاملا معلومات ورته نشته ده او د طب په برخه کې هم کاملا معلومات ورته نشته ده دغه وخت کې د هغه خلکو خبرې ډېرې معتبرې دي چې یا د طب ډاکټر وي چې هغه د دې په اجزاو باندې کاملا وپوهیږي چې د واکسین د لسش مرکب شوی دی دې باندې د طب ډاکټر پوهیږي او بیا دغه اجزا په دې باندې دینی علما پوهیږي چې دغه اجزا په ذات کې حلال دي او که حرام دي نو دغه ورونه چې ډیر شکوک او شبهات پیدا کیږي لکه ګران رول وطن دوست صاحب دام شک پیدا شوی دی چانه به اوریدلی وي زه په دې باور یم چې دا خبره د نه دینی عالم نه اوریدلې ده او نه یې له یو متخصص ډاکټر نه اوریدلې ده دا یو عامه موضوع ده او په کلی کې د خلکو په
مېز کې ده
بله یو حقیقت ور په ستړل نه ده لہذا په شریعه لحاظ باندې په دې کې هیڅ نه وکم حرمت او ممانعت نشته ده او زمونږ د خلکو د صحت لپاره په هر برخه کې د پولیو برخه ده کغه د نور امراض برخه کې واکسین نه استفاده کیږي مختلف واکسینونه استفاده کیږي هغه کې یو کې هم د سید حرام والی کوم شی نشته او په دې باندې باید مونږ ټول پوهیږو زمونږ د هیواد ډاکټر صاحبان دا کومان باید مونږ په دې باندې ونو کو چې دی راځي او د خپل ټولنې ته د صحت په ادرس باندې حرام شي نه ورکړي نه نه هیڅ کله هم نه دا د ټولنې خلک دي د مسلمانان دي د ټولنې تجمن دي د خپل قومونو تجمن دي د خپل خلکو تجمن دي دوی هیڅ کله هم د ایمان اجازه نه ورکړي اسلامي اجازه نه ورکړي قانون اجازه نه ورکړي داسې نه ده چې دا موږ څوک سم مسلمانان یو دغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره اوګه په اوګه په ټولنې کې کار کوي دا مسلمانان دي دوی هم په حلال او حرام باندې پوهیږي او له دې نه ډډه کوي چې له حرام شیانو نه باید استفاده وکي کاملا ډډکی او د تل لپاره علماء سره وخت په وخت مشورې کړې دي په خپل سیمو کې په خپل علاقو کې نو زه وطن دوست صاحب ته او نورو اوریدونکو ته ډاډ ورکوم چې په دې کې د حراموالي هیڅ کوم یو جز نشته یعنی ټول اجزا د پولیو د واکسین هغه حلال دي
بسیار زه تشکر ډاکټر صاحب شما بفرمایئ به جز دیگه سوال
زه خود د وطن دوست صاحب د اطمینان په خاطر باندې دوی ته عرض کوم ګران وطن دوست صاحب چې اصلا واکسین څه شی دی واکسین د هر میکروب ضعیف شوی یا وژل شوی شکل دی یعنی کله چې موږ واکسین ډاکټران واکسین جوړی امغه د امغه مرض میکروب یا وژنی ډیر خطرناک میکروبونه یې وژل کیږي بیا هم دغه مړ جسدونه د میکروبونو داخل دی بدن ته کیږي یا هم ځینې میکروبونه ضعیف کیږي تا ضعیف شوی شکل دی چې د بدن دفاعي سیستم را ویخی بیداره کیږي منتها مرض نه رامنځته کیږي دا په مجموع کې د ټول واکسینونه په دنیا کې 30 ډوله واکسینونه تر اوسه پورې ډاکټرانو جوړ کړی دي 30 ډوله دغه ټول واکسینونه یا وژل شوی میکروبونه دي یا تضعیف شوی ضعیف شوی میکروبونه دماغ مرض که دی توبرکلوز واکسین دی نو دی توبرکلوز میکروب چکی ضعیف شکل باند داخلی گی ده انداز طول پا مجموع که ده یو کلی قایده ده اپاد شده دی پولیو وایرس دی پولیو وایرس کرانه 15 امده ترکیبونه لری 15 ترکیبونه ایچه شدی اول داده یا چه ده ضعیف شوی میکروب ده یاو دوه ډول انټي بیوټیکونه لري نیومایسین لري په ترکیب کې کلمکسین لري او د پوتاشیم مالګه ده ورسره او بدی ورسره دغه 15 اجزا چې تاسو ټول دنیا کې په ټول معتبر لابراتوارونو کې وګورئ د تجزیه او تحلیل کې دغه فقره 15 شاندي او دا لکه څنګه چې مخکې مولوی صاحب اشاره ورته وکړه چې دا ټول هغه څه دي چې جایز او مشروع شایان دی، یعنی په دې کې هیڅ نه و د حرمت سوال نه پیدا کی.
تشکر ډاکټر صاحب. یک دوست دیگه از ولایت پکتیا روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیکم سلام. من د سر فاری کیما نو محترم صاحب مدا پختنه دا په نومري سر کې پختنه له حنفی صاحب سره کومه د علماء په دې کې اختلاف. ځینی وایي چې دا واکسین صحیح ده، ځینی وایي چې نه ده صحیح. او بله خبره دا ده چې دا اختلاف په څه ډول ده، ولې ده اختلاف؟ او دا د صحابه په وخت کې نو د تابعین په وخت کې نو نو دا ولې وسده که دا خبره چې هغلته مرضونه نه وو کنه مرضونه ډېر وو، هر مرض وو لکه ابرس وو برګی وو مرضونه خو ډېر وو، خو خلک اوس به وایي چې دا د اسلام سره په ټکر کې نه ده. غټ عالمان چې له غولو ډلې څخه یو حماسي مولوي صاحب او بل محمد یاسین فهیم هغه دا جواز نه ورکوي. و ملایان دې باید دا وکړي کینی یو بل ته قناعت ورکړي. نو مولوي صاحب نه دا پښتنه ده چې دا موضوع د سیستم واضح کړي چې دا صحیح ده که نه ده صحیح.
بلې فکر مې کوم مې خپل ده. بلې او په فرمان مولوي صاحب
خا ګران رور چې مې نو ونه غستاله پکتیا څخه اړیکه نیولې و دوه ویل چې په دې کې د علماو اختلاف دی، ځینې علما ورته ناروا وي، ځینې ورته جایز وي. او دویم دا چې دا شی په خو موجود نه و د صحابه کرام په زمانه کې موجود نه و، د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود نه و. زبا یو خبره مخکې ما یو خبره وکړه وسم کوم، چونکه د پولیو واکسین یا د نورو امراضو د مخنیوي لپاره چې وقایوي واکسینونه جوړیږي دا د علم طب د ډاکټرانو برخه ده. اول باید په دې مورد د علم طب د ډاکټرانو بختنه وشي. زما خبره په دې مورد باندې هیڅ کوم اساس نه لري، یعنی زه یا زما امثال علما کرام ځکه زه په دې نه پوهیږم چې د پولیو د واکسین اجزا څه شی دي، ولسه مرکب جوړ شوی دی. او هغه دینی علما کرام چې په دې مورد باندې شک لري یا اختلاف ورته، دوی د کم دلیل پرانا کې ته حرام وایي. صحیح ده، مونږ یو قاعده لرو چې اصل پاشاو کې اباحت دی، هغه شی چې مونږ ته قاطع اما حکم نه ده معلوم چې دا حلال ده که حرام ده. نو علما کرام مسلمانان په دې متفق دي چې اصل پاشاو کې اباحت ده او مباح شی ده. دویم د حنفی فقه له اصول سره سم، حتی کله کله چې یو امراض نور دوايان ونه لري، تداوی په نور اشیاو نشي کېدلی، نو حتی مونږ کولای شو چې له حرامو هم استفاده وکړو، خو بری شرط چې د حرامو هغه اصل ماده له منځه لاړه شي، یعنی په کې استفاده ترې وشي. خو بیا هلته ښکاري نه د بیلګې په توګه باندې په ډیرو دوایانو کې خصوصا د سینې په امراضو کې چې کومې دوایان استفاده کیږي، په دردونو کې چې کومې دوایان دي د دې لپاره چې استفاده کیږي، د اکثرو کې نشه یي توکي دي کنه. خو دلته موږ چې ګورو نو دلته په هایدرولین شربتونو کې فرض مثال یاد دي امثال نورو کې، یا بروفین ګولیو کې، یا همداسې ډپلپینک دوایانو کې، په دې کې ظاهرا ناپیم نشته ده، ولې د دې په ترکیب کې دا شی نه خامخا پراته دي. ظاهرا که حرام هم وي خو معالجه پی کیږي شرعان که علما په دې باندې مغد فقه کلیم په پام کې ونیسي، دا مشکل کاملا ان شاء الله ختميږي. او دغه علما کرام لکه ورو چې نمونه واخیستل دا ستونزه لمنځه ځي. زه له ټولو هغه علما کرام چې په دې مورد کاملا معلومات نه لري باید دې موضوع ته دقیق متوجه وسی. خدای نه خواسته چې دسی او عمل ونه کی، دسی او خبره ونه کی چې او شی حلال وي او دې حلال شي ته حرام ویلی وي. اول به دې کاملا مواد را ټول کی، د دې مورد باندې ډاکټر صاحبانو سره کینی، د دې په اجزاو باندې ځان پوي کی، د دې آزاد شي، دغه نه بعد نه فتوا صادر کی. یو سیاسي فتوی دی، د سیاسي فتوا مخنیوي موږ نشو کولای، او نه د چاخلي د موږ برغوله جوړولې شو. نو زین ورونه به تحقیق فتوا ور کوي، زین سیاسي فتوی ور کوي، د چا تر اغیز لاندې راځي. عجیبه دا ده په ټول اسلامي هوادونو کې دا شی جایز دی.
بله
خو د موږ وطن ته چې یو حلال شی مرې شي بدلته نه یو نصب نه جایز شي، موږ د یو چا تر اغیز لاندې خامخا یو. زما هیله ده لکه څنګه جناب ډاکټر صاحب مخکې اشاره ورته وکړه، داود خان د حکومت نه راواخره چې په دنیا کې مغه وخت تشکیل شو دغه شی، او نور ټول دنیا کې هم و، افغانستان ته راغی د مجاهدینو په حکومت کې، په اسلامي امارت کې هم دغه وسم الحمدلله د اسلامي امارت سره درانه علماي کرام شته، پوهان خلک ورسره شته، هغوی په خپله خلک تشویقوي چې باید خپل اولادونه واکسین کړي. کله غیر اسلامي وخو غیب هم دغه شی مخنیوي کړی، بیا هیڅ دغه برخه خلک بیا ژوندینه پرې خودل. نو زما هیله دا ده علماء کرامو نه چې د شی د بیت ډیره زیاته توجه وکړي، په ډیر احتیاط په دې مورد باندې خلخ لاسه کی. دویم دا شی د صحابه کرامو په وخت کې د نبی رسول سلام په وخت کې نه و، ډیر څه د نبی رسول سلام په وخت کې نه و. هغه تداوی چې موږ نن سبا په د طبابت لمخې پر مخ باندې وړو، او دغه کم پندونه چې موږ د ډاکټر صاحبانو په لاسونو کې د دوایانو نیولې دي او خلطی هم ډکې کړي دي، ایا د نبی رسول سلام په زمانه کې و؟ نو بیا دغه هیډرولین شربت ولې دسکي، دغه بروفین دوایانو نه ول استفاده کوي، دا انټي بیوټیکو نه بیا دی ول استفاده کوي. دا خو نه نبی رسول سلام جوړ کړي دي، نه صحابي جوړ کړي دي، کم تابعي جوړ کړي دي. دا ټول خرو، دا ټول ته حلال وي، دا ټول ته جایز وي، سره لدی چې دغه یو په ترکیب باندې موږ علما کرام نه پوهیږو، چې کله چې دغه په ترکیباتو نه پوهیږو هغه هغه نه استفاده کوو. هم دغه یو برخه حرام ده، دا د په کم دلیل باندې د چا کم زیاد کتاب شرته او د دلیل شرته او د ته حرام یو قبل ته کله کس څنګه جناب ډاکټر مخکې ول چې د کې انټي بایوټیکونه استعمالېږي، دوه قسمه انټي بایوټیک استعمالېږي، پوتاشیم مالګه پکې استعمالېږي، اوبه پکې استعمالېږي، وجل شوی میکروب پکې استعمالېږي. زبر د وجل شو میکروب پر دې باندې څه مطلب جزر یو چې ساته دا شک پیدا نشي چې وجل شوی یو شی په خپل میکروب دی، بل میکروب څنګه وجل شي. منګه په اطرافي ژوند کې یو شی لرو، کله په دې فصلونو کې منګه داسې یو لرګي جوړو، بیا په هغه کې یو زوړ کمیس دغه لرګي ته اغوندو، هغه کې هدف دای په دې باندې موږ زناور ویرو، په دې باندې موږ چنچونه مرغان ویرو چې دغه فصل کې شولې و نخري، غنم و نخري، جوار و نخري، کنه هغه سی او شیم لا بلرګي کې اچولې وی، ای او زول کمیسه مردا غوسی او سرنه مرته او شیت او کړی ځای
مثلا انسان ور شبی.
او بله بله، یو سکلیټ او شیم د بوت په شکل ته درولې وی، نو هغه په خپل انسان نه دی، خو ولې بل ویروي خپل هیڅ شیم نشي کولای. نو موږ به دې ته ډیر دقیق متوجه اوسو، د پوتاشیم مال غټول عموما په اطرافو کې د ژوند کې موږ استفاده کوو، هغه حرام شی نه ده. انټي بایوټیکونه چې موږ تاسو د تل لپاره په دوایانو کې استفاده نه کوو هغه حرام نه دي. نو زما هیله دا ده چې لازم نه ده چې هر شی د نبی اسلام په زمانه کې و، نو دا خو د عبادت برخه نه ده، د معالجي برخه ده. کېدی شي لس کاله بعد داسې سره وځي چې دغه اوسنۍ طبابت هم ورته حیران پاتې شي. نو زما بیا هم هیله علماء کرامو نه دا ده چې په دغه مورد د حلال او د حرامو په نسبت باندې چې هر خبره کوي فتوور کوي، باید په ډیر احتیاط، ځکه چې خلک د دې خبرو ته غوږ نیسي. خدای نه خواسته چې داسې نشي چې د حلال شی په دې خلکو باندې حرام کړي او دا بیرته خپل عاقبت هم خرابوي.
بله، تشکر ډاکټر صاحب، فکر میکنم دې مورد کوم نظر ته
زه مختصر دې غرور دې تشویش دې رافق کول په خاطر باندې عرض کوم. ګرانه چې تقریبا د موخ سره اوس فعلا دیرش تر دیرش ډېر معتبره نړیواله اسلامي فتواوی موجود دي، یعنی د دنیا ټول و معتبر و اسلامی مراکز و او دینی علما و دیدی شی تایید کرده دی، کدا پا عربی نړۍ کده، کدا پا نور غیر عربی نړۍ کده. مثلا د پاکستان ټول معتبر مدارس چه دید سه دی، که پا کراچی که دی، که کورا خطک دی، که پا ملتان که دی، دغه سه معتبر مدارس چه ټول دیموکتاز دینی علما و دیوغی نفارق شوی دی، اوغی ټول دیدی تایید کرده دی، دیدی و بند علما و دیدی شی تایید کرده دی، دی الازهر علما و دیدی شی تایید کرده دی، حرمین شریفین امامانو د دې تایید کړی دی، په داخل کې ستر علما او د دې تایید کړی دی. هیڅ د سی عالم چې هغه یعنی فکر مثلا په عربي نړۍ کې ډاکټر یوسف قرضاوی پر نن زمانہ کې د سی وکاسې لکه امام عصر دی، یعنی په دې زمانہ کې ډیر منل شوی سړی دی، او هغه د دې تایید کړی دی. او بل مکه ما عرض وکړلو چې دا شاید مجاهدین د حکومت په وخت کې کمپاین مسجد په مسجد کمپاین شروع و، د مجاهدین مسلمانان و کنه و وزارت ساتومه د لودل کنه دل علما و کنه و بیا د طالبانو د اسلامي امارات په وخت کې د دې کور په کور کمپاین شروع شو. اوس په د طالبانو حکومت کې وزارت ساتومه و کنه و علما و کنه و وزارت حج اوقاف و کنه و وزارت عدلیه و کنه و فزرها و علما ور سره و کنه و دغه علما و دوی په دې باندې نه پېدل شي دا واکسین څه شي دی، خو دوی پېدل دا اوس هم دغه چیرې چې مثال اوس موږ سیاست ته نه ځو، چیرې طالبان هغه سیمه چې طالبان تر ولکې لاندې دي هلته منظم کمپاین نه کیږي، او غیز دې مخالفت نه کوي، ډېر همکار دي. آیا دوی په دې باندې نه پوهیږي که په دې کې یوه ذره د خدای نه خواسته د حرمت خبره وای، طبعا چې هغوی دې ته اجازه نه ورکوله. او د دې په زرها و زرها و ډاکټران چې دلته په دې ټولنه کې دي، لکه مخکې چې د مولوی صاحب وویل، علما دي په دې کې، مسلمانان دي، حجونه یې کړي دي، د مسلمانانو اولادونه دي، دا دومره ډاکټران، پروفیسران، متخصصین، استادان په دې شي باندې نه پوهیږي چې د مسلمانانو اولادونه ته خدای نه خواسته حرام څه ورکړي. مهرباني
تشکر برادر ما احمد شاه از کابل روی خط هستند. بله احمد شاه جان، سلام علیکم.
سلام فرشته جان، احمد جان هستم، برامستی دائمی از این نیت و جان تشکر. ببخشید من قسمت زیادی پروگرام در سه حلال حرام تشکر. تشکر از دکتر صاحب. من همین سوال را میکنم، همین که این ایران خود خوب تشویق کنن که یک ویروس است که از یک شخص در اصل مواد خوراکی اونجا با شخص دیگه، همین واکسین در قسمت همین از سن 5 سالگی پایان تطبیق میشه. اگر یعنی در بالا از 5 سال بالا در سن 10 سالگی 15 سالگی آیا یعنی مصاب به این مرض کسی میشه یا نمیشه به فلج پولیو، و اگر میشه یعنی اینا خوب گفتن که تداوی نداره، یعنی دوا نداره که علاج شده. اگر سن اگر یعنی سن پنج سالگی بالاتر، آیا بعد از دوا یا رای چاره هستی با یان واکسینه که به سن 15 و 20 سالگی تطبیق شده یک آدم فلج آیا دست تطبیق شده میتونه یا نمیتونه؟
تشکر احمد جان. دکتر صاحب شما پاسخ میدن، سلامت باشین.
برادر محترم، دی بخش عرض بکنم ای که در مجموع در دیگه جهان تا سن 5 ساله هست، ولی چون متاسفانه مقاومت اطفال ما و شما ناشی از فقر است، اطفال ما و شما در افغانستان یک کشور فقیر است، شوی امراض ساری بسیار زیاد است، مقاومت بدنشان پایین است، سیستم معافیتشان ضعیف است، زودتر به اصطلاح به امراض ساری مبتلا میشن، بنان دکترها میگن که تا سن 10 سال هم میشه که اینا را واکسین شوند. یک موضوع، چون در ساحاتی که ما به نام ساحات اندیمیک میگیم، ساحاتی که در اوج خطر بلند سرایت وجود داره، یعنی این مرض شما میفهمید که ما هر ماه بعض ساحات هفته دو هفته بعد از محیط سمپل میگیریم، نمونه میگیریم که آیا میکروب یا ویروس پولیو در ساحه موجود است یا نیست، از آب از محیطی که ما شما در اوج زندگی میکنیم. ای تمام نمونه ها در لابراتوار مثبت می باشه، یعنی معنیش ایست که این میکروب در ساحه در محیط شدیدن وجود داره، در حال گردش است. بنان بر اطفال که تا 10 سال است جواز داره، پروانه داره، دکترها لازم می دانن بخاطر که مقاومتشان پایین است. برای کسایی که بلند است، سنشان بلند است، حتی ما شما می فهمین حجا آج سایبایی که به حج میرن، در اوج چون ازدحام بسیار زیاد است، مقاومت پایین میآید و خطر شیوع امراض زیاد می باشه، برن دکترها توصیه میکنن که اونا هم از این واکسین استفاده بکنن.
بسیار تشکر، زنده باشین. دکتر صاحب یک شنونده دیگه ما از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
السلام علیکم.
اسمتان اولم صدای رادیو تان کم کنین، بعد از سوال تان بگوین.
سلامون تاسو و ملمنات و خول آریدون جمعه خان حمدر دیمان در زابل ولایت در کلک خط و سرپاره کن.
جمعه خان همدرد، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوالاتتون رو بگوین.
دیره منا و اول خود دارو سلامون آقای ما به هم خوشحال آمد که خود موضوع تکلی دم از ما سوحال دادی جینی کسانو پر دیو که مورید که دستی ویدی که دا وقتی ورکوی دادی دا اولاد بنار اولولو سبب دردور که دی که معشوم زنانا جا و که مردانه دی دادی یه وقت پاره فدی که دی دادی یه وقت خبره او بلا خبره تر دیر پوری داغه که دی دادی حق استعداد و حق غیرت کمین دی داغه وقتی نورکه ویدی که لکه سرنگ که دیر تیرو خانه و مشرانو که و که روسانه لابانسان تخواه پر وشلل، یعنی دا یو حق غتی دی داغه که چوان طاقت و غیرت تیر تیر حقا لامین دی داغه دوه سنی می درو دلی ودی بارک بیت معلومات راکی اولی ولا ما کرام په سن میدان اور توای دا حلال دی حرام یو مولوی صاحب را توای دا حرام دی نی ور توا او تبن مولوی صاحب دته ما وای وره یو دا ګولی چی خره هغه حلال دی او دا وکین تور کوي دا حرام ده دا دا کرانو دی علماء فرمایي من کوم وخت خدمت تیر کو یو یو رقم یو بل بل
تشکر بسیار زیات بشنوین هم دکتر صاحب و مولوی صاحب بردوشان به شما پاسخ میتن بفرمایید
جمعه خان همدرد رور چیل از اول نیاری کنی ولی و مننه مرسخه که و رور دو پخته ده تقریبا مطرح کلی یو داوه چه دیره خلق داسه وی چه ده پولیو واکسین چه اطفال و تطبیقی گی پا اینده که ده 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 اولاد دل منزارو باعث و سبب گرزی زبا یو خبره و که داغ سوالون ما پا مختلف و شکلون بندی و دیده دیدیم زین خلق بیا داسه ترحس داری چه که بو خلقو تا چه داغ واکسین تطبیقی گی هغی دیر زر بلوخ ترسیگی و دیر اولادون از یگی زین خلق بیا داسه زینی به تاسو وای چې دا د اولاد خلکو د شندېدو باعث ګرځي لکم وخت نه چې دغه واکسین په افغانستان کې شروع شوه دی تقریبا د داود خان له زمانې نه بیا د طالبانو د اسلامي امارت نه را پدی خو لږه هم شل 15 کال دغه تقریبا پوره کیږي او ډیر اطفال هغه انجونې هغه وخت کې چې واده شوه اوس د اولادونو bale ډیر الکان د سه وچه ماشومان او ځوانان دی ودونه کړی دي او د اولادونو پلرونه دي هیڅ کوم ستونزه په دې ماحول کې په دې برخه کې نشته ده کم شې چې موږ په عملی شکل کې نوی نو یوازې د خلی خبرو باندې باید هیڅ کله هم باور ونه کو چېอัลته ولای او څوک لګیا وي او چا دا خبره کوله دا دی او چا پورې اړه نه لري موږ ته الله پاک عقل راکړه دې تمیز راکړه دې باید مو فکر وکړو چې دغه ناوړه اغیزې په کوم ځای سره ثابت شوه دا او کله وشول ته او ځینې برخې د دې چې هغه نور خوراکونو پورې اړه لري هغه واکسین پورې اړه لري هغه د انسان اقتصاد پورې اړه لري محیط پورې اړه لري آب او هوا پورې اړه لري نو دا غټول خبره شاته ورزولې دي یوازې دغه واکسین پسې نه ختي دي کنه هلته نور موضوعګان شته په دې مورد باید موږ له طبي ډاکټر صاحبانو سره مشورې وکړو دغه برخې ته نه معلومات واخلو چې د زر بلوغ موضوع څه شی ده د اولاد د نه پیدا کېدو علتونه څه شی دي یا د ډېر اولادونو د پیدا کېدو لامل څه شی دی یا د کم اولادونو دا نورې برخې لري دا پولیو پورې هیڅ نه اړه لري دوستان باید په دې مورد خپل ذهنیت پاک وساتي دویمه برخه د ورور دا وي چې علما کرام په مېز کې مخالف دي ما مخکې په دې باندې بحث وکړ زه بیا هم هغه خبره کوم چې علما کرام په مېز کې مخالف نه دي زما هیله دا ده بیا هم چې علما کرام باید په دې مورد باندې ښه تحقیق وکړي ډیر محتاطانه حرکت وکړي زه بیا هم دا خبره تکرار کوم هر علما څومره علما چې دي یا د دې خبرې مخالف دي یا موافق دي په دې مورد باندې باید تحقیقات وکړي معلومات راټول کړي اول خپل ځان مطمئن کړي د هغې نه بعد په یو مجلس کې خبره وکړي یا په میډیا کې درسنې لارې چې خبره کوي خو هغه وخت دی وکړي چې خپل ځان مطمئن کړي تنها په دې باندې چې بس دا حرام دی نہ پدی باندې او حلال شې نشي حرامې دلې د دې ته ډیر زیات دقیق متوجي اوسو د علماء کرام او ودندن د علماء کرام وظیفه ده بل خبره باید زه ګران رو ورته وکم چې همدر سپته چې دوی ته نور اوریدونکو ته چې اوس زمونږ خبري اوري رادیو ته ناستي لدې څخه مهله ده چې دې به وګوري یو څوک یوازې وای چې دا حرام دی
بله
دلیل نشته ده
بله به کوم دلیل
قناعت نشته ده خو بس د ویلې دي چې دا حرام ده دا عالم دا خو صحرف اخر نه ده نه ده قران آیات ده نه نبی اسلام قاطی حدیث ده دلته به موږ ډیر دقیق متوجي اوسو هغه څوک چې جواز ورکي حلال ورته وای د هغه استدلال ته هم باید غوګونی سو هغه څوک چې حرام ورته وای دغه استدلال هم باید وورو بعد موږ به قضاوت وکړو فیصله کوو د خپل زړه سره د خپل ذهن په مطابق دواړه خبرې اخلو مخې ته یکدو کوم خبرې متيقنه وي مدلل وي غریبان بیا موږ تاسو باید فیصله وکړو سید یو چاته د زمیر اجازه ورکړه او دلایل په لاس کې وو د قران او د حدیث او د اسلامي شریعت چې دا شی حرام دی او په اجزا او سره د خبره ثابت کړه بدل ثابت شو خو ډیره خدای حرام ده خو کدا چې موضوع نه وي یوازې د مجلس په خبره باندې چې مجلس کې موږ بحث شوه دی غریبان حلال شی هیڅ کلم نه حرامېږي زموږ هله داد چې موږ باید په دې مورید باندې محتاطانه حرکت وکړو او ډیر په احتیاط قدم واخلو بیا هم په علماء کرامو غوښمه چې د صحت په برخه کې په شریعت کې ډیر وسعت شته ده موږ باید هغه برخه مطالعه کړو
بلې تشکر ډاکټر صاحب شما فرمایئ نظر تانه بگویئ
زه مختصرا د غرور د قرات په خاطر باندې مولوی صاحب ډیر مفصل یکی خبري وکړلې ګوره ګرانه تر اوسه ډاکټران په دنیا کې په دې باندې نه دي توانېدلي چې یو چاته دوه څاسکي ورکي هغه با غیرت یا بی غیرت کی تر اوسه انسانان بشر په دې نه دی توانېدلی چې په دوو څاسکو کې یو سړي کې غیرت زیات شي یا کم شي دا کاملا یو غیر علمي غیر دقیق خبره ده او قران هم لکه څنګه کوم چې فرمایي چې قل هات برهانکم ان کنتم صادقین که ته مؤمن یې او دلیل راوړه زه تا ته دلیل زه تا ته د ټول نړۍ د ټول مسلمانانو وس که فکر کوي چې مسلمانان تنه د افغانستان دی وي واسه مثال د قلاین غزا د پښتنو په سیمو کې دي خدای سي نه د ټول نړۍ فکر وکړي یو نیم میلیارډ مسلمانان دي یو نیم میلیارډ کېږي فکر وکړي یعنی ډېر کسان دي د ټول نړۍ معتبر او اسلامي مراجع او اسلامي علما او ډاکټرانو دا خبره تایید کړي ده په دې کې وزره مشکل وجود نه لري او مخکې ما ته عرض وکړلو چې دغه د داوود خان د حکومت په وخت کې د واکسین راغلی دی د مجاهدینو په حکومت وخت کې د کمپاین مسجد په مسجد شروع شوی او د طالبان په حکومت کې د کور په کور کمپاین د نن چې د کور په کور باندې واکسیناتور درځي او ټک ټک کوي د طالبانو د حکومت په وخت کې و د طالبانو په اسلام باندې ته شک لري مثلا خوله مادی مخ سیاست نه ځکنه خوله مادی د خو
وځي
چې دا موثر دی یا د ګټور دی د اسلام سره په توافق کې دی خدای نه خواسته د اسلام سره هیڅ منافات نه لري نو دې بارک ان شاء الله او د امت اختلافات خو په ډېر مثال کې شته دی اوس موږ
په امت اختلافات جنبه مثبت شاو
مثبت مثال باندې بعد
برادر ما حقمل افغان هستند روی خط بله افغان صاحب سلام علیکم
السلام علیکم
بسیار زیاد خوش آمدین افغان صاحب به برنامه بفرمایید
ما فقطان خدا دا چه آیا دا دکر سیب زهادی موضوع که پا اسلامی ملکو که دا وکسین وری نجوریگی او دوخم پختر امیده دا چې دغه وایروس رښتیا شي ته موږ سره دی بل دا نړیوال دومره په دې کې جدي دي په دې وخت کې نور مرزې هم سخت شته لکه ټي بي کینسر ملاریا جدي دي لپاره د دومره سخت ولې نه جدي څخه د وختونو لپاره چې دوی جدي دي.
سوال شما گرفتین؟
کامل.
تشکر. بشنوین از طریق رادیو به شما پاسخ میدن. دکتر صاحب بفرمایید.
حقمل صاحب گرانه، اول خو واکسینونه په اسلامی هیوادونه کی جوړیږي؟ د موږ تاسو کوم واکسین چې استفاده کوي د دې دنیا ته ټولو نستر اسلامی هیواد اندونیزیا کی جوړیږي؟ په دنیا کې ته ټولو نه لوی اسلامی هیواد د نفوس په لحاظ باندې اندونیزیا دی، او دا واکسین په اندونیزیا کې جوړی، واکسین په هند کې جوړی، واکسین په ایران کې جوړی. ایران یو اسلامی هیواد دی او داسې نور هیوادونه. البته موږ تاسو واکسین دی اندونیزیا نه راځي چې ډېر معتبر دی. دا خبره ده. بخش دیگه سوال شنه
نور
امراض دیره خواه خبره. گور حقمل صاحب دیر مهم نقطه تا دیر اساسی نقطه تا دی اشاره وکنه و خیر یوسی دی پولیو واکسین او دا دومره کمپاینون دومره تایید په چه خاطر بانده دیه چی پولیو عبارت دی هغو مرض څخه ده چی ده دی محوکی دو ورده ده چه معنی او قابل از محو شدن ده. یعنی د پولیو واکسین و د پولیو ویروس یا میکروب یواز د انسان په بدن کې ژوندۍ پاتې کېدل شي. کله چې د انسان د بدن بیرون ته ووزي مړکیږي، بل چیرې په محیط کې ژوندۍ نشي پاتې کېدل. برعکس نور میکروبونه چې دي، لکه د توبرکلوز میکروب دی مثلا، لکه د فرزند شری میکروب دی، فرزند د تور زیړی میکروب دی، یا نور میکروبونه، هغه هم د انسان په بدن کې ژوند کوي، هم د حیوان په بدن کې ژوند کوي، هم په نباتاتو کې ژوند کوي. یعنی د خپل ژوند پاره څو ځاینه انتخاب یې منتهه نو د ټول څو ځاینه خو د بینولل د ټول حیوانات ته سره کنده بینولې موهیت سره کمته د بینول ډیر مشکل دی. منتهه د پولیو میکروب چې دی د اوغو خصوصیت لکه د چیچک یا د کوي د میکروب شان باندې چې د اوتخان په وخت کې مهوش ولو د دې چې د یوازې د انسان په بدن کې ژوند کولای شي، د انسان چې ووزی نور هغه ژوندای نشي کول. نو کچیر وس موږ د واکسین په وسیله د انسان بدن مسؤونه کو، معافیت لوړ کو، مقاومت ورته لوړ کو، نو دا مرض کامل په ټول نړۍ کې د بینځي لکه سره کم چې د بینه تللی دی. د دنیا په دغه یو 200 ملکونو کې په یو ملک کې په ټول ملکونو کې پولیو د بینه تللی، یوازې په افغانستان کې، په پاکستان کې او نایجیریا کې، په دغه درې ملکونو کې پات شوی دی نور د بینه تللی. د دې میکروب او د دې مرض خصوصیت دا دی چې دا د محو کېدو وړ دی، نور امراض د محو کېدو وړ دی. نو د خاطر باندې وزارت صحت عامه سیستمي سی او ټول نړۍ په دې باندې هغه ده چې ان شاء الله رحمان په لړ وخت کې آینده کې دغه میکروب بالکل محو شي د بین لړ شي.
تشکر مولوی صاحب، شما نظر
یو لړ نظر وایم هغه دا د ضرور په سوال په ارتباط باندې د سند چې یوازې د نړیوال یا د افغانستان صحت عامه د پولیو د واکسین د پولیو په محو کېدو کې دونه عجیب ده. په ټول دنیا کې د ټول امراضو د مقابلې لپاره د لګې د تدابیر نه جو کوي او نوې نوې ادویه مستراباش تحقیقات کوي. فرض مثال د نن 15 کال الهاس کړه وړاندې چې د شکر لپاره تدابیر نه ولې اوس ډیره شوې ده، حتی د سرطان د امراضو لپاره هم دنیا لګیا د محققین لګیا دي تحقیقات کوي چې د لپاره هم تدابیر پیدا کی. په کوم چې بریالي شوې دي، کوم چې تجربه شوې دي، تدابیر او دواې جوړې شوې دي، هغه لند وړاندې شو د استفادې وړ دي. د نورو لپاره هم لګیر دي مخنیوي کې اوس ګوره لس کال مخکې موږ دومره پرمختللي ادوی نه درلودل لکه اوس چې په نړۍ کې مشته او موږ هم لرو. نو د ټولو لپاره برخه کې لګیا کار کیږي، یوازې د واکسین خبره نه ده. خو جناب رسول الله څنګه چې مخکې وویل چې دا هغه شی ده چې موږ کولی شو مخکې تر مخکې دا بند کړو. خو یو سړی زکام شوی نه دی نو هغه ته موږ څنګه زکام دوا ورکړو؟ یو سړی شکر شوی نه دی نو شکر دوا ولې ورته ورکړو؟ او دغه پولیو یا دغه نور امراض لکه څنګه چې مخکې یادونه وشو چې موږ په مختلفو برخو کې واکسین استفاده کوو هغه ګټورته ممیدلې شي. او د ځړي لپاره چې کوم واکسین جوړ شوی دی د ځړي مخنیوي کوي کنه هغه تثبیت شوی دی سالي
تثبیت شوی
دی bale. او د نورو د مثال تیتانوس لپاره چې کوم واکسین جوړ شوی دی دغه په مقابل برخه کې ډیر مفید واقع شوی دی، هغه امراض له منځه وړي دي. د پولیو په برخه کې هم کوم وخت چې په افغانستان کې پولیو واکسین د پولیو ضد واکسین شروع شوی دی نو د پولیو پیښې کمې شوې دي. او ان شاء الله چې اراده هم ده د اعظم ده د وزارت صحت عامه پام کې لري چې باید له افغانستان نه په کامل شکل باندې دغه مرض له منځه لاړ شي تر څو چې هیڅ افغان پاینده کې د پولیو په مرض باندې اخته نه وي او د بل په اوګو باندې بار او بوج نشي.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. چنانچه که بعضی شنونده های ما هم از صحبت کردند این مورد که اکثریت خانواده ها نمیخواین مثلا طفلشان در ولایت دوردست، شما به صفت یک دکتر و مسئول برنامه محو پولی وزارت صحت و توصیه شما به خانواده ها چیست که چگونه اطفالشان را وقایع کنه از امراض بخصوص از پولیو؟ میشه نظرتان را بگین؟
همشیر محترم، این یک مثل که پیشتر مولوی صاحب عرض کرد، مثل که والدین در بخش صحت اولاد خود تمام تپ و تلاش خود به کار میبرند تا اولادشان صحتمند باشه، به خیر و عافیت باشن، از امراض مختلف در چی باشه. پولیو هم از جمله یک از امراض کشنده هست، در ذات خودم کشنده هست، هم فلج کننده دائمی هست. مثل که والدین تلاش دارن که در دیگه از دیگه امراض اولاد خود باید میتو وقایه بکنه، این شکل این یک مکلفیت، یک واجب ایمانی و اخلاقی و انسانی هست که باید اولاد خود منظمن با مشوره دکترا، البته مطابق تقسیم اوقات اینا چی بکنن، البته اطفال که بین تا 5 سال، حتی ما پیشتر گفتیم تا 10 سالم، اینا منظم باید واکسین بکنن. این یک مکلفیت است. البته واکسین نقش اساسی را داره گفتیم، ولی حفظ صحه هم اهمیت بسزای خود داره. حفظ صحه به این معنی که مثل که پیشترم در شروع برنامه عرض کردم که واکسین که وایرس پولیو از طریق آب و غذای ملوث، دستای ناپاک و ملوث از یک فرد به فرد دیگه سرایت میکنه. والدین باید در مورد حفظ صحه اولاد خود، گرفتن ناخونا، شستن دست ها توسط صابون اگر فرزند به تشناب میرن، اگر بعد از تشناب رفتن، بعد از قبل از اینکه غذا بخورن، بعد از اینکه از مکتب میان، بعد از اینکه ساتیری چی میکنه، اطفال ساتیری میکنه، بعد از اینکه به حیوانات دست میزنه، اینا میان باید اطفال خود دستایشان رو با صابون بشویه، حفظ صحه مراد بکنه، غذای پاک، آب پاک، آبی صحی استفاده بکنه. و در ضمن امی مواردی که من پیشتر عرض کردم که باید اینا در نظر بگیرن، باید به مراکز صحی منظمن برن و اوجه اولاد خود واکسین بکنه، نه تنها پولیو بلکه امراض دیگه هم که است. و اگر کمپاین ها در ساحات است که اینا در اوجه کمپاین صورت میگیره، با تیمای کمپاین باید همکاری بکنه، این به خیرشان است. پیشتر مولوی صاحب بسیار مفصل و درست خوب صحبت کرد، روشن انداخت که این یک واجب ایمانی و اخلاقی والدین است که باید اولاد خود منظما واکسین بکنه و این را به خیر اولادشان است.
تشکر مولوی صاحب. در لحظات اخیر برنامه شما هم از لحاظ دینی میشه نظرتان بر خانواده ها توصیه داشته باشین به خاطر واکسین، فواید واکسین اگر بگوین بسیار مختصر بفرمایید.
ډیر ښه. از باید پلند و خپل ټول درنو مینوالو اوریدونکو ته ټول هیوادوالو ته وایم چې دیو مسلمان پتوګه، دیو پلار پتوګه، دیو مسئول پتوګه باندې لکه څنګه چې موږ د خپلو اولادونو د حفاظت، د صحت، د تعلیم، د نفقې، د ژوند نورو اسباب او وسایل د مهیا کولو باندې مکلف یو، تر ټولو مهمه صحت دی. په کوم شي کې چې زمونږ اطفال صحت مند کېدلی شي، روغ صحت پیدا کولی شي، باید هغه امکاناتو ته برابر کړو. کوم څه چې زمونږ د اطفالو لپاره مضر او خطرناک واقع کېدلی شي، د هغې مخنیوی په جدي شکل باید موږ تاسو ونیو کړو. هغه پلرونه او هغه والدین به ډېر زیات بې کیفیت او یا ډېر بې غوره خلک وي چې هغوی د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایته پاتې شي، بې غوره پاتې شي، د صحت ته توجه ونړوي. نو تر هر څه د مخه د انسان صحت دی، ځکه دا یو شرعي مسله هم ده او له تجربو هم ثابته شوې ده چې العقل سلیم فی جسم سلیم، ښه عقلونه په ښو جسمونو کې دي. که چېرته موږ ناروغه یو، موږ صحت موسم نه وي، په پخو او په لاسونو باندې فلج او شل یو، نو په دې کې شک نشته چې موږ به سم عقلونه هم ونه لرو، سم فکرونه به هم ونه لرو، تل به ځورېږو او مصیبت کې به اخته یو. نو زما هیله دا ده چې له مشرانو څخه، له درنو علما کرامو څخه، له قومي متنفذینو څخه، له چارواکو څخه، له میډیا څخه، له ټولو څخه موږ په ټول ټولنه کې مسؤلیت لرو. باید خپل مسؤلیت په هره برخه کې په صحیح شکل باندې ادا کړو، او که موږ په لږ وخت کې خپل مسؤلیت په صحیح شکل باندې ادا کړو، انشاءالله چې بعدن به زموږ ټولنه ډېره روښانه وي، ډېره به سپیشلی وي، او له ټولو امراض و بدبختی و نخوال سخبه پاک پاتی شی.
بسیار تشکر دکتر صاحب. شما هم برای نقش علمای دین تاکید میکنین در رابطه با کاهش محو پولیو؟
کاملا. علما پیشتر مثل که مولوی صاحب هم عرض کردن که علما وارثین انبیا هستن.
بله.
اینا نقش بسیار بزرگ و مهم در جامعه دارن، بخاطر روشن ساختن اذهان مردم، ترویج صحت، ترویج عادات خوب، پاکی صفایی، حفظ صحت، علما نقش بسیار اساسی داره. به مخاطر ما همکاری علما را شدیدا نیازمند هستیم. از علما تا امی لحظه که اونا با ما همکاری کردن ما سپاسگزار هستیم. اگر احیانا اونا سوالات داشته باشن به ارتباط، به خاطر رفع سوالاتشون ما انشاءالله رحمان در خدمتشان هستیم و علما نقش بسیار مهم و اساسی را در این مورد ادا کرده میتونند.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب مولوی صاحب، بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید، از دکتر صاحب عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی که در برنامه با ما شنونده ها بودن. جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش. حالا احمد هنایش با شماست. بفرمایید هنایش صاحب.
تشکر. شما خسته نباشین بلندا جان. شما مولوی صاحب، دکتر صاحب خوش آمدین. سلام. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد هنایش و همکار تکنیکی ام عبیدالله عبید شما را به شنیدن این برنامه یک ساعته خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به ویژه برنامه مبارزه با فساد اداری اختصاص دارد. شما می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و سوالاتتان را مطرح کنید.